آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
امریکا غږ د آشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم. دا د ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن سهار دویمه پښتو خبرونه شروع کوو او په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتي جرګې یا الیکټرل کالج غړي نن د دوشنبه په ورځ غونډه کوي چې د 45م جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ نوم توثیق کړي. پادن کې د داعش په یو مرګانی برید کې 48 عسکر وژل شوي دي او د امریکا خارجه وزیر جان کیری په ریاض کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان سره د یمن د کورنۍ جنگ په اړه خبرې وکړې.
قدر منوریدونکو دا وخت دلته په واشنگټن کې د ماسختن اتنیمه او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. په دې خبری خپرونه کې د خبرونو وروسته به اول د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په باب یو رپورټ راوخلو. بیا به په ننګرهار کې د مهاجرت د نړیوال روازي د لمانځلو په باب یو رپورټ واوري. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د اقتصادي او اجتماعي وضعیت په باب یو رپورټ هم لرو او په آخر کې هم د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې د ښځو سره د زور زیاتی په قضیو کې د 14% زیاتوالي په باب د خبریال ابراهیم رحیمی یو رپورټ یو مرکه مهروي. دا د اول پوره خبرونه واوري.
تیره میاشت د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته نن د دوشنبه په ورځ د ډسمبر 19 ده د انتخاباتو عنعنوي جرګه چې د الیکټرل کالج په نوم یادیږي غونډه کوي چې د امریکا د 45م جمهور رئیس په توګه رسمن توثیق کړي. د دې باصلاحیته جرګې ځینې غړي د ټرمپ مخالف دي او وایي چې د تیرې میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه باید باطل اعلان شي او ډونالډ ټرمپ ته باید اجازه ورنکړی شي چې د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړي. خو که د دې جرګې تاریخ ته به غور وکتل شي دا ډول پیښه په ندرت سره لیدل شوې او ډېر کم امکان لري چې الیکټرل کالج یا د انتخاباتو جرګه چې د امریکا د 500 ایالتونو استازي پکې متناسب غړیتوب لري ټرمپ به د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس په توګه تایید نه کړي. که څه هم چې هیلری کلنټن له ټرمپ نه په ملي کچه 2.9 میلیونه زیاتې رایې ګټلې وې خو د الیکټرل کالج په اعتبار نه ټرمپ میدان وګاټه. وړونکي کاندید باید د دې جرګې د استازو له جملې نه 200 استازو ملاتړ ولري چې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شي او د دې لپاره چې د ټرمپ مخه ونیسي باید چې ودر جمهوري غوښتونکي غړي پر ضد نن رای واچوي. که ټرمپ 289 رای واخیستې نو بیا هم د قانون له مخې د امریکا کانګرس صلاحیت لري چې د جمهوري غوښتونکو له جملې نه بل څوک د حق بځای د جمهور رئیس په توګه ونوموي. د یمن د جلاوطن حکومت 48 عسکر په یو مرګانی برید کې وژل شوي دي. 14 د عدن په بندري ښار کې د یکشنبه په ورځ هغه مهال وشوه چې عسکر د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره په قطار کې ولاړو. داعش دغه وژونکي برید ذمواري قبوله کړې ده. داعش وفته مخکې هم پر یمنی عسکر باندې په عدن کې عینشان حمله کړې وه او لږ تر لږه 45 عسکر یې وژلي وو. له بلې خوا د متحده ایالاتو د خارجه وزیر جان کیری او د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د استازي اسماعیل اولد شیخ احمد په شمول یو شمېر لوړ پوړو ډیپلوماتانو د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې غونډه وکړه او د یمن د شخړې د حل په اړه مذاکرات وکړه. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف د 2015 میلادي کال نه را په دې خوا د یمن د حوثي اغیانو په ضد هوایي عملیات کوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره د ملاقات نه وروسته خبري اعلان ته وویل:
السلام علیکم. Let me say how pleased I am to be back in Riyadh. This is my last visit.
اجازه راکړئ چې ویم چې زه ریاض ته بیا پر راتګ څومره خوشحاله یم. د خارجه وزیر په توګه به اغلبا د سعودي عربستان ته زما وروستی سفر وي. غواړم چې په دې تاکید وکړم چې زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ابعاد څومره غښتلي او قوي دي. جان کیری دا سفر په داسې وخت کړی چې د واشنگټن او ریاض اړیکې سړې شوې دي. ملګرو ملتونو د سوریې د رژیم مخالف جهادي ډلې غندلی دی او وایي چې هغوی له ختیځ حلب نه د ملکیانو د راویستلو پروسه له خطر سره مخ کړې ده. د سوریې د رژیم د مخالفانو ډلو مشرانو او د ملګرو ملتونو مامورانو وویل په داسې حال کې چې د ډېر سخت ساړه ژمي له امله په حلب کې د تودوخې لوړه درجه د انجماد حد ته رسېدلې ده. په جنګزپول ناحیو کې اوس هم په لسګونو زره بې اسرې خلک بند پاتې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي جان ایجلینډ د یک شنبې په ورځ د القاعدې طرفدار النصره ډله په دې تورنه کړه چې د شنبې په ورځ یې هغه حکومت سرویسونو ته اور واچو او وسوځول چې د رژیم د مخالفانو تر محاصرې لاندې د دوو کلو کفاریا او فوا نه د 2000 شیعګانو د راوستلو لپاره لیږل شوي. د اردن په پایتخت عمان کې د حلب د اوسیدونکو په ملاتړ باندې وغټه مظاهره وشوه. د یک شنبه پورس په ختیځ حلب کې وزوان مور او د هغه ماشوم د ناکام جراحي په دوران کې مړ شو. د بند پات شو خلکو د ژوند حالت ورس پورس لبدا بدلېږي. د اردن امنیتي قواو هغه سیلانیان آزاد کړي دي چې د یک شنبه پورس د ورسوالو سړو د ډزو نو وروسته بند پات شو. په ډزو کې د څلور وسلوالو په شمول 14 کسان وژل شوي دي چې د یمن د حکومت 15 پولیسان او یوه کاناډایي ښځه هم پکې شامل ده. دغه حمله د قدیمو یونانیانو د زمانه د کرک په ښار کې وشوه. د لبنان نوی صدر اعظم سعد حریری ژمنه وکړه چې د خپل توان پورې به کوښښ وکړي چې لبنان د سوریې د کورنۍ جنگ د اوږدو لمبو نه خوندي وساتي. سعد حریری د یک شنبه په ورځ د یوې دیش کسیزې کابینې په راس کې د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه. نوموړی د پخواني صدر اعظم رفیق حریری زوی دی چې څو کاله مخکې په بیروت کې د موټر بم په یوه مرګاني برید کې وژل شوی و او پلی د لبنان د حزب الله د شیعګانو په غاړه غورځول شوی وه. د سومالی چارواکو په هغه هیواد کې د افریقایي یووالي سوله ساتونکي عسکر په دې تورن کړي دي چې په روان هفته کې په دوو جلا جلا حملو کې یولس ملکیان بې سبب وویشتل او ځای په ځای ووژل. د افریقایي یووالي عسکر د سومالی د الشباب د اسلامي جنګیالو په ضد په جنګ کې د حکومتي قواو ملاتړ کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوردونکو تاسو خبرونه اوریدل او دا هم د دې ورخي لومړی مطلب. واشنگتن د امریکا متحده ایالاتو د تیری میاشتې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په باره کې اواز پورته کړی دی. د امریکا غ خبریال مایکل براون په دې باره کې موږ ته داسې رپورټ راکوي.
کېدای شي د امریکا د جمهوری ریاست په انتقالي دوره کې د موافقین موجودیت تاثیر وکړي چې بالاخره امریکا به کمپیوټري حملو ته ځواب ووایي. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د امریکا د استخباراتو هغه ارزیابي ردوي چې د روسیې د کمپیوټري فعالیتونو په باره کې کړې ده او دا داسې یو څه دی چې سپینه ماڼۍ سرګردانی ګڼي. جمهور رئیس باراک اوباما وایي
unless the American people genuinely think that the professionals in the CIA, the FBI, our entire intelligence infrastructure, many of whom
ترڅو پورې چې د امریکا خلک فکر وکړي چې په CIA, FBI او زموږ په استخباراتي ادارو کې چې ډېر په پخوانیو حکومتونو کې او جمهور غوښتون کې هم په کې دي کار کړی دی مسلکي کسان د روسانو په نسبت کم باوري دي، نو خلک باید دې ته توجه وکړي چې زموږ استخباراتي ادارې څه باید وایي. هغه کسان چې ټرمپ ته مشورې ورکوي وایي د روسیې په خلاف قضیه څرګنده او ساده ده. د سی آی ای پخوانی رئیس جیمز اولزی وایي
These are good. And one of the things you do in cyber is try to look like somebody else. So to have your hacking look like somebody else's hacking.
چینایان خدي او یو شی چې تاسو یې په کمپیوټر کې کوئ هغه دا ده چې کوشش کوئ چې د بل چا په شان معلوم شي. تاسو خپل کمپیوټري حملې داسې وبرېښوئ چې د بل چا کمپیوټري حملې دي. د استازو په مجلس کې ډیموکرات غړی ایډم شیف په دې هفته کې د امریکا تلویزیوني شبکې ای بی سی ته وویل
For the president elect to continue to give the Russians deniability is deeply damaging to the country.
منتخب جمهور رئیس چې د روسیې د لاسوهنې نه انکار کوي دا په ژوره توګه هیواد ته تاوان. ډیموکراتان څرګندوي کله چې ټرمپ اعلی قومندان شي نو دا به په استخباراتي ادارو باندې تکیه کوي. د استازو په مجلس کې ډیموکرات غړی ایډم شیف بیا وایي کله چې د جمهور رئیس شي چې د هیواد مشري به کوي خپل ځان او خپل قابلیت ته تاوان رسوي. موږ به یو وخت د ملي امنیت ستونزه لرو. د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي غړی پیټر کینګ په دې هفته کې د امریکا تلویزیوني شبکې ای بی سی ته وویل:
I think Putin is evil. I think the Russians are guilty of incredibly evil hacking around the world.
زه فکر کوم چې پوتین شیطان صفته دی او زه فکر کوم چې روسان په نه منل کې دونکې توګه ګورنګار او شیطانان دي چې په درسته نړۍ کې کمپیوټري حمله کوي. مګر د کانګرس ځینې جمهوري غوښتونکي غړي شکایت کوي چې د اوباما حکومت روسیې ته ګوته نیسي په داسې حال کې چې ثبوت نه وړاندې کوي. د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي غړی پیټر کینګ نه بیا
وایي
که دوی شواهد لري نو ودیښي. دوی لا تر اوسه دغه شواهد نه دي ښودلي. جمهور رئیس باراک اوباما بیا وایي:
We will provide evidence that we can safely provide that does not compromise sources and methods.
موږ به شواهد په داسې محفوظه توګه وړاندې کړو چې په هغې سره په منابعو او میتودونو معامله ونه شي. مګر زه به تاسې ته رښتیا خبره وکړم، کله چې تاسې د کمپیوټري امنیت په باره کې خبرې کوئ نو ډېر زیاتې سري دي. هر څه شواهد چې راټول کړی شي د روسیې کمپیوټري حملو ته به په اوږده موده کې ځواب وویلی شي، او همدغه راز د امریکا کمپیوټري امنیت دا ټول د ټرمپ د حکومت پورې اړه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوردونکو، د دسمبر د میاشتې 13مه نیټه په نړۍ کې د مهاجرت د نړیوال ورځ ده. دغه ورځ د افغانستان په کچه د ننګرهار په ولایت کې هم ولمانځل شو. د رپورت تفصیل د خبریال زبیل غازی په رپورت کې واوري.
د کډوالۍ دغه نړیوال کلنۍ ورځ د افغانستان په کچه په ختیځ ښار جلال آباد کې ځکه ولمانځل شو چې د روان میلادي کال په اوږدو کې له پاکستانه د راکړ شوو مهاجرو څخه د پاسه 65% یوازې په ننګرهار کې دیره شوي دي. دغه غونډې ته د کډوال وزارت مرستیال عبدالولي حکیمی ویل د رواني سوي کال په اوږدو کې څه باندې 1 میلیون افغانان بیرته خپل خاورې ته راستانه شوي چې ډېرې له ګاونډي پاکستان وو.
د روان میلادي کال په پایله تر اوسه پورې کارخانه ته وګورو، موږ تقریبا 1 میلیون نه زیات کسان له روسیې څخه راستانه شوي دي او اکثریت پاکستان نه دي. پاکستان نه راستانه شوي دي شپږ فیصد نه زیات ننګرهار ولایت کې.
هغه وایي درستنیدونکو کورنۍ او غټه ستونزه د اوسېدو ده چې وزارت یې د یوې لویې ننګونې په توګه په بشپړ حل نه دی بریالی شوی. خو وایي د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې کډوالو ته د ځمکو دویش لړۍ پیل شوی او زر ده چې په یوه نوي پرانیستونکي ښارګوټي کې به د ننګرهار ډېر زرو کورنیو ته د استوګنې ځمکې وویشل شي. هغه په نړیوالو خیریه ادارو غږ وکړ چې له راستنیدونکو کډوالو سره د خپلې مرستې زیاتې کړي.
دغه ورځ د استفادې سره غواړم چې نړیوال دوستانو بلنه ورکړم چې دغه ورځ کې زیاتې کومک وکړي. حسین ایوم نه هغه کسان ایوم نه نور مسله تر حسین ډبلې پینه چې دوی د مهاجرو د راستنیدونکو لپاره نور هم زیاتې زمینه برابرې.
د کډوالو نړیوال سازمان له ګاونډي هیواد پاکستانه د ثبت شوو کورنیو هر غړي ته له 3 نیولې تر 4.5 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پراسمي کی. سکال له 6.5 لک ډیر نارجستر شوي کډوال له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د کډوالو د نړیوال سازمان د عامه اړیکو مشر نصیر احمد حیدرزی وویل هڅه کوي چې له دغو مرستو سره سره د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره ګڼې نورې اسانتیاوې رسمې کړي.
داسې پروژې پلي کړو چې په هغه کې ټولنه په پښو ودرېږي او دا ظرفیت پکې ایجاد شي چې دغه کډوال چې کوم راستنیږي راځي په ټولنو کې ځای پر ځای کیږي. په دې کې تعلیمي مسایل هم په نظر کې شته، په دې کې صحي تاسیسات هم په نظر کې شته، مکاتبو، هر هغه ټولنیز اسانتیاوې چې یو عادي شهروان ضرورت پرته لري.
نوموړی وایي د اوس لپاره د راستنیدونکو کډوالو سره له سبتنام نیولې د سفر په وخت د خوراک څخاک اسانتیاوې او د لنډ وخت لپاره د استوګنې زمینه برابروي. دغه غونډه ته په سنا کې د کونړ د خلکو استاذی محمد توئی باتا او ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمر عمر د کډوالو شته ستونزې ننګون کې وګڼلې.
بزرګونو کونړیان او کونړستان ورونه د نن د څلور یا پنځه میاشتې وړاندې راغلي دي، د څښاک اوبه نه لري، هغوی د صحت په برخه کې کلینیک نه لري، هغوی ښوونځي او مکتب نه لري.
هر کورنۍ ته باید د کار زمینه برابره کړي، هر کورنۍ ته باید د کور زمینه کور دی ونومره ورکول شي. هغه خلک چې په خارګوټو باندې غاصبین دي، غاصبین د خارګوټو نو کاږي.
د کډوالو نړیوال ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې نمانځل کیږي چې لا هم له دغه هیواد څخه لویدیځو شتمنو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د افغانانو د تګ لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روانې سوي کال د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې له 6000 څخه زیات افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د اقتصاد وزارت او د مرکزی احصائیه دفتر د افغانستان د ولایتونو د اقتصادي او اجتماعي وضع په باب یو راپور خپور کړی دی. د دغه راپور په اساس د افغانستان 19 ولایتونه تر 213 کال پورې د لومړنۍ زده کړو په برخه کې د جنکیو او د هلکانو مساوي ګډون ته رسیدلی نشي، او همدغه راز 15 نور ولایتونه بیا په همدې موده کې د سکلو پاک اوبو ته دسترسي پیدا کولی نشي. پاموکړی په دې باب له کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د دغه رپورت سروې چې په 2014 او 2014 کلونو کې ترسره شوی، پکې د افغانستان د ولایتونو په کچه د خلکو اقتصادي او ټولنیز وضعیت سیړل شوی دی. دا سروې په افغانستان کې د فقر او نابرابریو، غذایی مسئولیت، کارموندنې، پوهنې، روغتیا او زیربناو په برخو کې ترسره شوی ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر نن په کابل کې د دغې سروې په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال خبریالانو ته وویل، د دې سروې هدف په دغه هیواد کې د انکشاف او ناخوالو د کچې معلومول او ورته د حل لارې چارې موندل دي.
مختلف همانند اعضای مختلف
یک کاغلی مراد ویل، مختلف ولایتونه د یو وجود د غړو په سیر له یو بل سره تړلی دي، او د یو ولایت ستونزې پر بل ولایت مستقیمی اغیز کولی شي. نو د یو سوکال افغانستان د جوړولو لپاره متوازن انکشاف ته اړتیا ده. دا ولایتي رپورت چې د اقتصاد وزارت، نړیوال بانک او مرکزی احصائیه لخوا جوړ شوی، د ولایتونو د ستونزو د قوت او کمزورو ټکو په پیژندلو کې د پالیسیو او انکشافي پلانونو په جوړولو کې عمده رول لوبولی شي. د دغه رپورت له مخې 9.1% افغانان په فقر کې ژوند کوي، 15.4% افغانان په مختلفو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې ګډون لري، 22.6% افغانان کار ته لاسرسی نه لري، او 21.2% افغانان د ډاډ وړ دنده نه لري. د کارموندنې په برخه کې جوزجان ولایت تر ټولو ښه، او دایکندي بیا تر ټولو خراب حالت کې دی. همداشان پوهنې ته د نجونو او هلکانو د مساوي لاسرسي په برخه کې هرات تر ټولو ښه ولایت پیژندل شوی، او پکتیکا ولایت بیا په دې برخه کې وروسته پاتې ولایت دی. د سروې له مخې د ولایتونو په کچه په سیاسي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې د ښځو ګډون 9% اټکل شوی دی. د سروې پر بنسټ 68.8% افغانان پاکو اوبو ته لاسرسی لري، چې په دې برخه کې کابل تر ټولو ښه او نورستان ولایت تر ټولو بد حالت کې دی. په افغانستان کې د نړیوال بانک سرپرست ستیون نیتګو وویل، د دغه شمیرو له مخې د افغانستان دولت کولی شي چې په ولایتونو کې لومړی توبونه وپیژني او متوازن انکشاف ته لار هواره کړي. هغه وویل دا د پالیسیو جوړونکو، سیمه ییزو حکومتونو او مرستندویو ادارو لپاره ډیر ګټور دی چې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړي چې په سوله ییزه او هوسا توګه ژوند وکړي. دا سروې ښیي چې افغانستان په مختلفو برخو کې پرمختګونه کړي، خو دا پرمختګونه په متوازنه توګه نه دي شوي، او لا هم زیات شمېر افغانان په فقر کې ژوند کوي او لومړنیو خدمتونو لکه روغتیا، پوهنې او د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغې سروې پر بنسټ د افغانستان 19 ولایتونه تر 2013 کال پورې د لومړنیو زده کړو په برخه کې د نجونو او هلکانو مساوي ګډون ته رسیدلی نشي، او دغه راز 15 نور ولایتونه بیا په همدې موده کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی موندلی نشي. خو دا سروې ښیي چې افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه هم کړي، او په ورته وخت کې په ولایتونو کې د نابرابریو او زیانمنېدو کچه هم لوړه شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر وایي چې سا کال هلته له ښځو سره د زور زیاتي پیښې 14% زیاتې شوې دي. د دغه دفتر د خود د ملاتړ د سانګې مشر زرمینی شمس امریکا غږ ته ویلي چې مهم علتونه کلتوري مسائل، امنیتي ستونزې او د جنایتکارانو مسؤلیت او معافیت دی. له میرمن زرمینی شمس سره په خوست کې د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی و مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
معلومات ښیي چې په جنوب ختیځ زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی دی. ستاسو د معلوماتو له مخې دغه فیصدي څومره ده؟
مونږ تقریبا چې دغه امور ارقام د مختلف ارګانونو څخه لکه شفاخانو او کم چې د ښځو د چارو ریاستونو او همدارنګ د جنایي د جرمونو مبارزه مدیریتونو نه، د حل پرابلم فامیلی مدیریتونو نه، او همدارنګ چې مونږ ته رایز راځي و او دغه امور ارقام چې ثبت شوي دي د پروسه کار په پرتله تقریبا 14% مونږ ته زیات ښیي.
سکل تاسو څومره پیښې ثبت کړي دي او دغه پیښو نویت یا څرنګوالی څه ډول دی؟
د مونږ سکل تقریبا 250 پیښې مونږ ثبت کړي دي او پروسه کال تقریبا 155 قضیې وو چې په دې کې قتلونه دي، قتلونه ډیر دي، ناموسي قتلونه دي، قتل دي تقریبا 8 قتل دي او زیاتره په خوست ولایت کې ده، تقریبا 3 یا 4 قتل پکتیا کې ده، نور ټول قتلونه په هغه کې ده په خوست کې ده چې دا بیل 2 یا 3 نوتلې چې د دغه ارګانونو کې ثبت شوي دي یا پیګیری شوي دي، نور ټول هغه شوي ده، فرار شوي ده یا داسې قتل ده چې مثلا مجهول هویت قتلونه دي، وژل شوي دي، داسې نامعلوم ځایو کې شوي ده چې حتی د دې کورنۍ نه ده معلوم، دغه سې قتلونه دي. زیاتر قتلونه تا د همدغه ناور دودو دستور لعمل یا دیده فرهنگی عوامل للاس سبتیگی ندیره.
که دیشی امده ایلتونه یو است چه والی دغا توتریخ والی دیر شوی ده؟
امده ایلتونه یو دی امنیت نشتواله ده، بل دی مثلا دی جرمونو اغا مجرمینو سر نرمه رویه ده او دی بخن فرهنگ تقریبا پا دغا زیرب ترگانونو لکه چه محاکم و سارانواله و او پولیس و ارگانونو که دغا دیر ده او دی خز پاولانده دو توتریخ والی دی مشران او متنفذین و قومی کسان یا قومی مشران و یا متنفذین یا مثلا هغه څوک چې په چارواکی چې لوړ پوری چارواکی چې دی هغه خپل د مثلا چوکۍ د مقام د استفادې په واسطه دوی مداخله کوي په دې هغه کې او همدارنګه دی مثلا د خزو بیتمادی د نو دغه د دولت په کارونو باندې یادم دغه ارګانونو چې په دې کې هم د محاکمو ده، سارنوالۍ ده، پولیس ده او د تقریبا ښځو چارو ریاست ده چې لکه د پخوا په پرتله دوی هم صحیح همکاري نه ښیي، نو همدغه ده چې دغه تاوتریخوالی پیښې ورځ په ورځ مخ په لوړېدو ده او زیاتر خلک هم تقریبا اوس پوه شوي دي او تقریبا دوی هم مراجعه کوي اوس همدغه ارګانو ته یا حقوق بشر ته یا نور ارګانو ته.
دغه پیښې ارقام چې تاسو یاد کړل دا یوازې خوست او پکتیا کې دي، د پکتیکا د ښځو وضعیت په ارتباط څه معلومات لرئ؟
کله کله مونږ هلته د ځینې چارواکو سره یا مثلا د ښځو چارو ریاست سره تلیفوني تماس اړیکې لرو، داسې د دوی سره هلته هم دغه عمار ارقام ډیر ده، خو نه کیږي چې په تلیفون کې هغه شي خلک خپله د نږدې نه لاړ شي او د نږدې نه دغه حالت د ثبت د راجستر د دوی نه مثلا د شفاخانو نه او د پولیسو نه یا مثلا د ښځو چارو ریاست نه دغه مسایل چې د نږدې نه وګورو او د قضایای وګورو چې د دوی قضیې سره کم په څه کم حالت کې ده او داسې لاسرسی نه لرو، ولې 3 کاله کېږي مونږ تر اوسه هلته نه یو تللي.
یعنی فکر کوئ چې د خوست او پکتیا په پرتله یې وضعیت ښه نه دی؟
بله حتما، ولې نه، اتمن خنه ده، قضایا هم ډیر ده هلته، ولی چې هلته دلته خو تاسو ګوري مونږ هر میاشت کې د دغه دپاره چې دا تاوتریخوالی منځته رانه شي او دغه موضوعګانې کم شي دوی دپاره مونږ آګاهیامه پروګرامونه لرو چې په دې کې مونږ ښځو ته ټول تخیو چې دوی څه حقونه لري او دوی او حتی نارینه و دپاره نور چارواکو ته د نور نارینه و ته ټول اقشارو ته دغه مونږ آګاهیامه لرو چې او د دوی پوه شي چې ښځې څه حقوق لري او اسلام دوی ته څه حقونه ورکړي، د قانون کې څه حقونه دي او په دې باندې پوه شي. هلته خو مونږ تقریبا دا د ګوري چې 3 کاله نه یې تللي او دغه موضوعګانې لا پاتې ده.
دولت غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دغه مسئلې ته یوه حل لاره پیدا کړي، آیا فکر کوئ چې دولت په دغه مبارزه کې بریالی کېدای شي؟
دولت خو تاسو مونږ ګورو چې تقریبا د 15 کال یعنی د کرزی صاحب د دورې د دیخونه د خزو وضعیت تقریبا خشو او هم درنګ اوس په اوسنی دغه دولت چې نوې تقریبا کې نسل د خزو د آزار او اذیت د جنسي چې مثلا په بازار کې یا مکتب کې یا پانتون کې یا د الکانو د خوانه یا د استاد د خوانه یا نور کسانو د خوانه پولیس هر څوک چې ده چې آزار اذیت کیږي د دوی په غو باندې دغه قانون تروسه توشي شوی د تصویب شو او هم د افغانستان ډیرو میثاقونه او کنوانسیونونه دی چې د ښځو په نفع ده د امضا کړې ده چې په دې کې د ښځو د منع د ښځو د هر نوع تبعیض یا د هر نوع توپیر نغه چې ده حتی په قانون کې هم دغه موضوعګانې په نظر کې نیولې ده لکه زموږ 22مه ماده هم تاسې ګورئ چې په سرعت سره وایي چې ښځو یعنی نارینه او ښځینه هیڅ نوع توپیر نه لري یعنی په هر موضوع کې کومه حقونه چې یو شهروند نارینه لري همغه ښځې لري.
ډېره زیاته مننه.
مننه د تاسو نه.
دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 7:55 د خبرونې پای کې د مهمو خبرونو غټی کې د یمن د جلاوطن حکومت 44 عسکر په یو مرګانی برید کې وژل شوي دي. 14 د عدن په بندري ښار کې د یک شنبې پورس هغه مهال وشو چې عسکرو د خپل معاش د اخیستلو لپاره انتظار کاو. اسلامي دولت یا داعش د دغه وژونکي ځانمرګي برید ذمواري قبوله کړې ده. داعش یو هفته مخکې هم پر یمنی عسکرو باندې عین شان مرګانی برید په عدن کې کړی او 45 عسکر یې وژلي وو. له بلې خوا د متحده ایالاتو د خارجه وزیر جان کیری او د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد اسماعیل اول شیخ احمد په شمول یو شمېر لوړ پوړو ډیپلوماتانو د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې غونډه وکړه او د یمن د شخړې د حل په اړه مذاکرات وکړل. د اردن امنیتي ځواکونو هغه خارجي سیلانیان آزاد کړي دي چې د یکشنبې په ورځ د کرک په تاریخي ښار کې د څو ټوپکوالو په حمله کې ګیر شوي. په پرونۍ حمله کې د 4 حمله کوونکو په شمول 14 کسان وژل شوي دي. د اردن ټایمز رسپانډ رپورټ ورکړی دی چې په وژل شوو کسانو کې د اردن 15 پولیسان او یوه کاناډایي میرمنه شامل وه. 13 میاشت د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ له بري وروسته نن د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 19 د انتخاباتو عنعنوي جرګه چې د الکترل کالج په نوم یادیږي غونډه کوي چې د امریکا د 45 جمهور رئیس په توګه یې توثیق کړي. د دغې باصلاحیت جرګې ځینې غړي د ټرمپ مخالفت کوي او وایي چې د 13 میاشتې د جمهوري ریاست انتخابات باید باطل اعلان شي او ډانلډ ټرمپ ته باید اجازه ورنه کړي چې د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړي. خو که د جرګې تاریخ ته په غور وکتل شي دا ډول په ندرت سره لیدل کیږي او ډېر کم امکان لیدل کیږي چې الکترل کالج یا د انتخابولو جرګه به چې د امریکا د 500 ایالتونو استازو کې متناسب غړیتوب لري ټرمپ به د متحده ایالاتو د 45 جمهور رئیس په توګه تایید نه کړي. که څه هم چې هیلری کلنټن په انتخاباتو کې ټرمپ نه په ملي کچه 2.9 میلیونه زیاتې رایې اخیستې وې خو د الکترل کالج په اعتبار ورنه ټرمپ میدان وګټه. ملګرو ملتونو د سوریې د رژیم مخالف وسلوالې جهادي ډلې غندلې دي او په دې تورنې کړې دي چې له ختیځ حلب نه د ملکیانو د راویستلو پروسه په خطر کې اچوي. د سوریې د رژیم د مخالفانو مشرانو او د ملګرو ملتونو مامورانو وایي په داسې حال کې چې د ساړه ژمي له امله په حلب کې د تودوخې درجه د انجماد حد ته رسېدلې په جنګ ځپلو ناحیو کې اوس هم په لسګونو زره بې اصلي خلک بند پاتې دي او د وتو انتظار کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي جان ایجلند د یکشنبې په ورځ د النصرې ډلې په دې تورنه کړه چې د شنبې په ورځ د حکومت هغه سرویسونه وسوځول او ورې ورته واچوو چې د رژیم مخالفانو تر محاصرې لاندې د کفاریا او فوا د کلینا د کلونا د 2000 شیعګانو د راویستلو لپاره استول شوي وو. او د لبنان لوی صدر اعظم سعد حریري ژمنه وکړه چې د خپل توان پورې به کوشش وکړي چې لبنان د سوریې د کورنې جنګ د اور له لمبو نه خوندي وساتي. سعد حریري د یکشنبې په ورځ د یوې دشکسیزې کابینې په راس کې د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه. نوموړی د پخواني صدر اعظم رفیق حریري زوی دی چې 2 کاله مخکې په بیروت کې د موټر بم په یو مرګانی برید کې وژل شوی وو. د سومالی چارواکو په هغه هیواد کې د افریقي یووالي 16 ساتونکي عسکر په دې تورن کړي دي چې په روان هفته کې په 2 جلا جلا حملو کې 12 ملکیان بې سبب ایشتلي او وژلي دي. د افریقي یووالي عسکر د سومالی د الشباب د اسلامي جنګیالو په ضد په جنګ کې د حکومتي قواو ملاتړ کوي.
درنو اوریدونکو او له دې سره زمونږ دا دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیږي. بلنه درکو دغه خبرونه ته چې سوشي به ورسته به پیل شي. امید دی چې تاسو به هغه هم واورئ. مونږ اجازه غواړو. د خدای په امان. روز مو په خیر.